احمد شیبری هم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کورونا پیښې په افغانستان کې په زیاتېدو دي او سر لننه په ټول افغانستان کې د کورونا د مخنیوي په خاطر بندیزونه لګول شوي دي. خو لومړی خبرونه. طالبانو د غور ټولک لوسوالی نیولې او افغان ځواکونه د کندوز په خانابات لوسوالی کې د طالبانو د سری قطې د قومندان د وشلو خبر ورکوي. پیشندل شوی افغان لارغون پوه پوهان باوري وفات شو او په روسیه کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې 12,500 کسان په کورونا اخته شوي. د خبرونو تفصیل. د غور د ټولک لوسوالوي چې طالبانو 19 امنیتي سرتیري وژلي او د ولوسوالي بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د ټولک لوسوالي بازار ونیو. د غور د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ټولک لوسوالي ته اضافي سرتیري استول شوي دي. طالبانو د کندوز پر خان آباد لوسوالي تیره شپه برید وکړ. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې لمن د ښار تر کوڅو رسېدلې او لا هم روانه ده. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې خان آباد ته تازه د میڅوکونه رسیدلې دي او ډیر ژر به هلته په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. د کندوز امنیت قمندانۍ په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکي تر اوسه په جګړه کې د طالبانو د سری قطې د قمندان سید جان مشهور په سجاد په ګډون د 215 تنه وژل شوي او د افغان پوځیانو یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. د کابل پانتون استاد او د افغانستان معاصر پیژندل شوی لارغون پوهان محمد رسول باوري د کورونا وبا له عمله وفات شو. د شاوخوا څلور کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال و. د دې وزارت ویان صابر مومن د پوهان باوري پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او ازادي راډیو ته د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوی تاریخي آثار راو استل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپې تکلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دري او انګريزي ژبه خبره شوې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای د کورونا وباله عمله سر له سبا د ویزي د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت خبر پڼه کې راغلي دي لهغه کسانو سره به چې ورلمخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماسونه ول شي. خبر پانه کې لاغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ورنشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویل دي چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدلو د خپلو کارکونکو او درخواست ورکونکو روغتیا ده. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي ترون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناتو سرمشتیزه سبانه بل ورځ د جون په 14 جوړی شي. ناتو د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کړي چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وسی. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټه پای ته ورسیده. د لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې تر سره شو. ټاکل شوی د افغانستان او هند ټیمونه د سیشن بي پورس د جون په 15 د سیالي ډګر ته سره ښکته شي. د آسیا د فوټبال په 55 ټیمونو کې افغانستان یو 26 ځای لري. د ماسکو شاروال په دغه شار کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداري ورکړې. د خطر د زنګ داسې مهال وهل کیږي چې د روسي په پلاسمین او یو شمېر نورو شارونو کې د کورونا زیات شمېر نوي پیښې ثبت شوې دي. تازه په یوه شپه ورس کې د روسي دننه د کورونا 12,500 پیښې ثبت شوې چې دا د تیر فبروري میاشتې له روسي رئیس تر ټولو لوړې شمېرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمېر څه باندې 5,000,000 او 130,000 ته رسیدلې دي. د نوی پیښو ډیر شمیر یعنی څباندې 15,000 یوازې په ماسکو کې ثبت شوی چې شاروال سرګي سوبیانین یې اندیشمن کړی دی. هغه ویلي د کورونای ناروغانو درملنه ورستر بلې سختی شي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوشد مهال یو لوړ پوری امنیتي چارواکي ویکتار شمن په ناببره ډول لدندې استعفا وکړه. دا د هغو بیلاروسی چارواکو لړل دی چې د امریکا او اروپای ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی وو. د لوکاشنکا رژیم ته پر یو نږدې ټلګرام چینل پرون هغه ویډیو خبره شوه چې لوکاشنکا د خپل دغه چارواکي ستاینه پکې کوي. دا لا معلومه نه ده چې شې منول استعفا کړې ده. نوموړي له 1994 کال راهیسې له هغه مهاله له لوکاشنکا سره کار پیل کړ چې هغه د بیلاروس ولسمشر شو. د بیلاروس رژیم په دې وروستیو کې د اروپا او امریکا لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغلی دی. د امریکا د وزارت هغه هڅه ارزوي چې دوی د کانګرس د جنو دیموکراتو غړیو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوي او د ارزونې اعلان د جمعې پورس د سر پلټون کې د دفتر لخوا وشو. د سراپورونه ورکړل شوي وو چې د عدلي وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکوونکو او د هغوی د کورنیو مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډانلډ ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل یې معلومه کړي څوک د روسیې او د غراس ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. اسدی رډو په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان پیژندل شوی لرون پوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري وفات شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاییدوي چې ښاغلی باوري په کووید 19 ناروغي اخته و. افغان فرهنګیان د نوموړي مړینه یو ستر علمي او فرهنګي ضایع بولي. نور په دې راپور کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهن محمد رسول باوري د 18 کلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي وایي چې ښاغلی باوري په کووید 19 ناروغي اخته و. د دې وزارت وایان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهان باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه نستړی کیدونکې حالې ځلې وکړي. هغه د تاریخي ابداتو لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره به ساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدی ورغول شوی تاریخي آثار راوستل شو او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شو.
خو خغلی مومن په دې ډیر زیات ورنکل چینو وړه چیري او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان لمطرح فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړي او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نو موړې د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې چهارشنبه پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کووید 19 ناروغي له امله ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایروس له امله نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو د خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
د پوهان باوري ژوند کورونا ناروغي واخیست. د افغانستان د امرختاب وزارت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول افغانستان کې جدي بندیزونه وضع کړي. دوی ویلي تر دوه اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راست د ودونو تالارونه او فاتحه خانی تړلې وي. جمعتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوي دي. تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس درېمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورستربل زیاتېږي. دغه وزارت د کووید 19 ساري ناروغي د مهارولو لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږي جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریه په اړه ازادي رادیو ته وویل
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور دیرشو ولایتونو کې ټول شوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو شپاړو ولایتونو کې وو په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلي وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې باید حد اکثر لس میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامر روغتیا وزارت له خاروالی و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او د غراز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوي چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانیږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي تری د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو، خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجن و د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به هم په هوا کې چور کېده، دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلې چې موږ خپل تره ته د 3500 افغانۍ اکسیجن هم اخیستی ده، چې ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ، او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده بنا. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستی وي هغه پاچا او کنو نو مریض به د اکسیجن په تما باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني، خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عام روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوې 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 13 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمیر نږدې 80,000 ته رسیدلی، خو اندېښنې دادی چې نارسمي شمیرې د دې څو برابره زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دا سچړو د رواني خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو، د کابل د نن ورځې د ورسپان پاڼه راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
د ویسا ورسپانې په سر مقاله کې دا شوې چې د کابل ښار په څنډو کې ل ډیر وخت راځي بي قانوني وژنې او باج اخیستل روان دي. لیکوال لیکلي چې آن پغمان کمپنۍ او شمالي لډیره وخته په نام نو سیمو کې حسابيږي، او په روسي کې د برېښنا دستونو د ډنګولو پیخي هم تر ډیره په کابل پورې اړوند سیمو کې شوې دي. سرمقل لیکونکي لیکلي دي چې په دې توګه د نامنې تر څنګ د بي قانوني لمن اورست تر بلې پټول هواد کې په ځنګړي ډول په پلازمینه کې پراخيږي. ورسپانې لیکلي چې په دې کار سره به نه یوازې دا چې د بیکارۍ کچه به نوره هم لوړه شي، بلکې زیات شمېر ځوانان به جرمونو ته مخه کړي او د نامنې ګراف به هم لوړ شي. اطلاعاتي روز ورسپانې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د افغان او پاکستاني عالمانو وروستۍ ناستې ته په اشاره لیکلي دي چې ناوخته غبرګون. وړاندې راغلی دی چې د دې ناستې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان د سولې لپاره روسیې ملاتړ او پر اوربند ټینګار وشو.